دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی په مکړی خبرونه
السلام علیکم دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو نه د اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ویلی. جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو باندې غږ وکړ چې د هیواد ناامنه او جنګ ځپلو ولایتونو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په خاطر دې له جنګ نه لاس واخلي. نوموړي تېره شپه په یوې تلویزیوني وینا کې په افغانستان کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش خواسته اشاره وکړه او ویل چې طالبان دې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خواست او غوښتنه پر ځای کړي. تېره ورځ د ناټو تړون او اروپایي اتحاد هم د طالبانو د حملو د بندولو او د تاوتریخوالي او تشدد د کمولو غږ کړی و. له بلې خوا اروپایي اتحاد د اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د روان سیاسي تشنج او لانجې حل کولو غوښتنه کړې. په کابل کې زمون خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې اروپایي اتحاد د ټولو خواو نه د مذاکراتو له لارې ژر تر ژره یو سیاسي توافق ته د رسیدو غږ کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحاد د هیئت رئیس او د ناروې سفیر نن د پنجشنبې په ورځ د وري په اتشتمه په یوې رسمي اعلامیه کې ویل چې په افغانستان کې دا وخت په عاجل ډول د سولې د مذاکراتو پیل کېدو ته اړتیا لیدل کېږي. ولس هر ورځ له نوو لانجو او کړاوونو سره مخامخ کېږي او په ډیموکراتیکي بنیادونو باندې اعتبار کمزوری کېږي. اروپایي اتحاد حوصله هم نوره مخ په ختمېدو ده. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د لوګر په ولایت کې د ملي اردو 9 عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان نن د پنجشنبې په ورځ د وري پاتې اجتماع په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د عسکرو په نظامي پوستو باندې تېره شپه ډله ییزه حمله کړې وه. د دغه وزارت د وایان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې حمله د څرخ په ولسوالۍ کې د قلایدش په سیمه کې شوې. د نوموړي په قول حکومتي ځواکونو طالبانو حمله په شاتم بولی او درانده تلفات ورته رسولی دي. هغه د سوتن وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا هم وکړه خو طالبانو په دې اړه تفسیر نه ده کړی. په عین وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته تر اوسه پورې 3 تنه ملکي وګړي او دولتي مامورین وژل شوي دي. 119 کسان ټپیان شوي دي او 15 کسان نور لا درک دي. د پژواک خبري اژانس د رپورټ له مخې جمهور رئیس اشرف غني د عامې روغتیا د وزارت درې تنه معینان له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي. اژانس نن د پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د یوې اعلامیه په حواله رپورټ ورکړ چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ د اشرف غني د فرمان له مخې له خپلو وظیفو نه ګوښه شو. په برطرفه شوو کسانو کې ماموس زیور، فدا محمد پکتین او دیوا سمت شامل وو. اژانس وایي چې ښاغلي غني پر ځای ډاکټر وحید مجروح، ډاکټر بشیر نورمل او ډاکټر شفیق شهیم روغتیا د وزارت د مرستیالانو په توګه نومولی دي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کورونا د کووډ-19 ویروس نورې 55 پیښې ثبت شوې دي. جمهوري شمیرې اوس 844 ته رسیدلی دی. تر اوسه پورې 10 ناروغان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ په دې موضوع ویروس د اخته شوو ناروغانو 30% ځوانان دي. د دغو کسانو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ وو. تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په هرات کې او په کابل کې ثبت شوي دي. 45 تنه ناروغان بیرته ښه شوي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د چهارشنبې په ورځ د دویمې ورځې لپاره په امریکا کې د کورونا د کووډ-19 ساري ویروس د ناروغۍ له امله د مړو شمیر لوړ شوی. 2301 ناروغان مړه شوي وو. په دې ترتیب د ټولو هغو ناروغانو شمیر اوس 10,800 ته لوړ شوی چې په نوموړي موزي ویروس باندې تر اوسه پورې د امریکا په مختلفو ایالتونو کې مړه شوي دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د مئی تر لومړۍ نیټې پورې د امریکا د فدرالي حکومت لخوا لګول شوي قیودات نرم کړي او د امریکا کاروباري مرکزونه بیرته پرانیزي. اژانس وایي چې د تیرو 48 ورځو په موده کې 10,000 کسان په امریکا کې مړه شوي دي او په تیرو 9 ورځو کې شمیر له 10,000 نه 15,000 ته ودنګل. اژانس رپورټ ورکوي چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر دا وخت 6,015,000 ته لوړ شوی دی او په نړیوال کچه 2,000,000 خلک په دې موزي ویروس باندې اخته دي. خو په عمومي ډول د امریکا په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د تازه پیښو د ثبتولو کچه مخ په کمېدو ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 840 تنو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د پیښو د نورو زیاتېدو خبرداری هم ورکړی دی. په ورته وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د دغې ناروغۍ په وړاندې د حکومت د چمتووالي خبر ورکړی او د عامې روغتیا وزارت درې مرستیالانې له دندې ګوښه کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی.
د عامه روغتیا وزارت وین ډاکټر وحید الله مایار د پنځمه پورس کابل کې خبريالان ته د کورونا د وایرس د شپږ 15 تازه مثبت او پیښو د سپتیدو خبر ورکوي، ویل چې پر روان ورځو کې به دغه ناروغي پیښې نورې هم زیات شي.
زموږ ټولې مثبت پیښې 840 ته ورسېدي. پرون لنې کمرغه چې لستنه از موږ د کووید 19 مریضان شفایاب شوی دي. چشمیره دي ټولو مریضانو چې شفایاب شوی 450 ورسید. او لبد امرغه چې پرونز موږ یو هیوادوال د کابل ولایت د سروبي پولیس ولای کې په حق ورسید، چې د ملو شمیره دشتانو ته ورسید.
د امنیتي وزارت د چهارشنبه پورس هم د کابل ولایت د سروبي پولیس ولای کې د کرونا د وایرس پر ناروغي د درې تنو د مړو کېدو خبر ورکړیو. په پولیسي جرګه کې د کابل ولایت سازي ادا کوي چې په سروبي ولسوالۍ کې له دې شو څخه زیات کسان د کرونا د وایرس پر ناروغي مړ شوي دي. خو د امنیتي وزارت وین وحید الله مایار د کرونا د وایرس پر ناروغي په دوبله شپې مړینه نه تاییدوي.
موږ دا نه ردو. د دوی د خپلوانو دوی نه باید سمپل واخیستل شي او تیم مغالتشته شفاخانه جوړه شوه. ورته پرون جدي کار کوي. پرون د ساعت مویتی رئیس د ټیم سره په ولید سروبي کې و. هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده، دا پوښي وشوه زده افونی مواد دغه شول. جدي توجه زموږ سروبي ته ده. یو تعداد خلک چې راغلي دي ګاونډي ملک نه او زمنان ویروس پور شوی د پټولنه کې. شفاخانه ورته جوړه شوه او نور اقدامات هم ورته برابرۍ کې. نو هغه مؤسسه چې دوی ته خدمات وړاندې کول، هغه هم د وزیر صاحب په دستور فعلاً خدمات متوقف، مسؤلیت مکمل ریاست ساتومی کابل ته او مالی امکانات ټول شنور ته فراهم شو.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبت او پیښو زیاتېدو وروسته په شمیر ولایتونو کې د دغه ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د عامه روغتیا وزارت په نیمګړتیا باندې انتقادونه ډېر شوي دي. د ریپورټونو له مخې دغه انتقادونه وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عامه روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ مرسیاله دیو سمت، د مالی او اداري چارو مرسیاله ماموسی زیور او د روغتیا خدماتو د وړاندې کولو مرسیال پدامامت پایکان له دندو ګوښه کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وین ډاکټر وحید الله مایار د دغه درې چارواکو برطرفه کیدل تایید کړل، خو ویل چې لا هم دغه درې پخوانی مرسیالان په وزارت کې کار کوي. د ریپورټونو له مخې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو ځانګړي فرمان په اساس د درې چارواکو له کاره ګوښه کړی او پر ځای یې نوي چارواکي ګمارلي. همداشان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه په شپه ملت ته په یو تلویزیوني وینا کې په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو او پلانونو په باب خبرې وکړې. ښاغلی غنی ویل چې لا هم په افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغي په سعودي ډول حرکت کوي.
زموږ له نظره د دغه منحنی د جهاد راتلونکي پړاوونه به دا وي چې د ناروغۍ د خپرېدو اعظمي او نهایي ټکی چې د فلاکت نقطه ورته ویل کېږي ارزیابي او پیشبینی کو او لازم چمتووالی ورته ولرو. د فلاکت یا نهایی نقطه وروسته د پیښو د کموال مرحله ده او په دغه مرحله کې به هڅه کوو له اوبا څخه را پیدا شوي زیانونه جبران المنو خلکو ته دوامدار مرستې ورسوو او په پای کې په مختلفو برخو کې د بیا یا کارونه ترسره کړو.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې دا هم ویل چې حکومت په دې کار کې چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې شوې مرستې د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې تعدیل کړي. ښاغلی غنی ویل چې په دې اړه به د نړیوال ټولنې د اساسو سره د پنځمه پورس خپل بحثونه پیل کړي. هغه ویل افغان حکومت پر دې مسله له وړاندې په خپلو ادارو کې بحثونه کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې د اقتصاد عالي شورا د پریکړې له مخې به په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو لپاره د تجرید مرکزونه جوړ شي. هغه د افغانستان د ټولو روغتونونو ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیا کونکو څخه د کرونا وژونکي ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې لونډي او ګډون لامل مننه وکړه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو د اوربان ژغ کړی دی
او وای چې طالبان د کورونا وایروس له امله د بشری مرستو در رسولو لپاره باید جګړه ودروي. شغلی غنی وای چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د سیمې هیوادونو افغانانو او دولت غوښتنې ته مثبت جواب وایي. خوشینن کې وایي چې طالبان کېدای سي په هغو سیمو کې چې کورونا خپره سوی جګړه ودروي، خو دغه ډلې د عمومي اوربان په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. حکمت سروش په دې اړه رپورټ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس څخه د زیانمنو خلکو لپاره د بشري مرستو د رسولو په پار اوربند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان، د سیمې هیوادونو، د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحق غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
ناتو سازمان او اروپایي ټولنې هم د طالبانو د بریدونو د بندېدو او د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې. طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنو ته ځواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې به د مرستندوی ادارو فعالیت ته اجازه ورکړي.
په هغه سیمو کې چې د کرونا وایرس مرض زیات شوی دی ممکن محلي اوربندونه ترسره شي، خو په ټوله کې طالبانو تر اوسه د عمومي اوربند په اړه باندې نهایي پریکړه نه ده کړې.
تر دې وړاندې د ناتو سرمنشي هم پر طالبانو د جګړې د درولو غږ کړی وو. هغه ویلي چې په افغانستان کې به د سولې د هڅو د ملاتړ او په دغه هیواد کې شرایطو ته په کتو خپل سرتیری کم کړي او تر څنګ به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. شننکي وایي طالبان باید پوه سي چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه سم د لاسه نه وځي.
د ملګرو ملتونو مشرتابه هم ورته غوښتنه کړې ده او په ټوله نړۍ کې له اروپا کډولو څخه غوښتي چې په دا شرایطو کې پریږدي چې روغتیایي ټیمونه عامو خلکو ته لاسرسی پیدا کړي او عامو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. نو زما په نظر باندې دا مهمه غوښتنه ده او هیله ده چې طالبان حداقل په دوو شرایطو کې ومني.
بلخوا په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي پر ټول اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي، ځکه په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د ژر پیل اړتیا ده. دغه ټولنه وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنۍ او نوي روغتیایي خطر سره مخ دی، باید د ولس لوی ګټې په پام کې ونیول سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په لوګر کې د طالبانو په برید کې د ملي اردو نه سرتیری وژل شوی دی. د غراز په پکتیا کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدو په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت راولېږلی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تیر شپه په لوګر ولایت کې د ملي اردو پر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو په برید کې د اردو نه سرتیری وژل شوی. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې دغه برید د سر خلصوالی په قلعه دشت سیمه کې د اردو ځواکونو پر پوسټو شوی، خو زیاته یې کړه چې برید په شاتم بول شوی. د لوګر دی ولی ویان د دارلونګ په وینا په دغه برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه تلفات اوښتي او یو شمیر جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوی، خو په دې اړه یې کار شمیر په ګوتن نه کړ.
چې له بده مرغه د دغه برید پر مهال نه تنه د ملي اردو سربازان شهیدان شوی دي او د یادونې وړ ده چې د دغه جګړې پر مهال وسلوالو ته هم مرګ ژوبلا وختي او د دوی مړی د جګړې پر سیمه کې پاتې شوی دي.
د یو بل خبر لمخې د پکتیا مرکز ګردستان نږدې د روحاني بابا ولسوالۍ فخر سیمه کې د پنځشنبه په ورځ غرمه مهال پر یو کور د هوان مرمۍ لګیدو په نتیجه کې دوی ښځې او ماشوم وژل شوی، یو ښځه او دوه ماشومان ټپیان شوی دي. د پکتیا دی ولی ویاند عبدالله حسرت آشنا رادیو ته وویل چې دغه ګولۍ د وسلوالو طالبانو له لوري توغول شوې وه، خو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان یو مرمۍ توغول شوې چې پر یو کور لګېدلې او بدبختانه د دغه کورنۍ دوه تنه شهیدان شوي دي او درې تنه ټپیان دي چې فعلا په پکتیا حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله پر حکومتي ځواکونو د طالبانو د بریدونو لړۍ داسې مهال دوام لري چې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې د تړون پر اساس افغان ځواکونه د فعال دفاع په حالت کې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې د سولې د یا تړون له لاسلیک وروسته په دغه هیواد کې درې اتیا تنه ملکي وګړي او دولتي مامورین وژل شوي، یو سلونونه سټاپیان شوي او 15 تنه نور برمته شوي چې تر اوسه برخلیک نه دی څرګند شوی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغو پیښو 50% مسؤلیت د طالبانو او 50% د داعش او ناپیژاند وسلوالو پر غاړه اچولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د برید او د بشري حقوقو د کمیسیون راپور په اړه خبرګون نه دی څرګند کړی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
اروپایی اتحادیه په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو آزادول د سولې پر لور یو اغیزمن ګام بولي. د افغانستان لپاره د اروپایی اتحادیه سفیر پیری میدون زما له همکار سید سلیمان آشنا سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې که د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه وساتل سي، اروپایی اتحادیه به خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
اروپایی اتحادیه د طالبانو د زندانیانو د آزادولو په اړه څه نظر لري؟ آیا اروپایی ټولنه د دواړو اړخونو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې پروسه کې کوم نقش لري کنه؟
لتاسو مننه، زه خوشاله شوم چې یو هیئت کابل ته راغلی او دلته یې خبرې وکړې چې ډېر مهمې دي او د سولې لپاره لومړنی عملی ګام دی. اروپایي ټولنه په دې کې کوم نقش نه لري؟ کروخانه وایم په دوحه کې توافقات د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي او حتی د افغانستان حکومت پکې هم نه دی شامل. په هر صورت موږ پوهیږو چې دا روانه پروسه د دوحې د موافقې یوه برخه ده چې دواړه اړخونه پرې هوکړه کړې وه، او هیله مندي دا ده چې طالبان به هم تر زورو پورې هغه کسان آزادوي چې ورسره بندیان دي. نو موږ یوازې دغه بهیر څارو. فکر کوم ښه خبره دا ده چې د طالبانو هیئت د اول ځل لپاره راغلی او دغه درې کسیزه هیئت په کابل کې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. فکر کوم دا لومړنی رسمي اقدام دی چې لیدل کیږي. نو زموږ په باور دا ډیر مهم ګام دی چې افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ګڼل کیږي، ځکه طالبانو هم غوښتنه کړې چې د هغوی هغه 15,000 بندیان خوشي شي چې اوس وخت د حکومت سره بندیان دي. چې حکومت هر تصمیم نسی سرګند ده چې موږ یې ملاتړ کوو. او هو، موږ په هیګو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون چې د زونو جنگي مجرمینو په اړه اندېښنه څرګنده کړي پر ځای ده. د بشري حقوقو موضوع باید په اجنډا کې شامل وي او دا هغه مسله ده چې لنجدي څارنه ورته پکار ده.
Let me get a EU perspective on this. What is their rule and what extent they're believing that if the Taliban prisoners releasing and
اجازه راکې چې د سولې د پروسې په اړه د اروپایي اتحادیې نظر وپوښتم. د اروپایي ټولنې نظر د هغو طالب زندانیانو باره کې څه دی چې ویل کیږي کېدلې شي بیرته جګړې ته مخه کی او د 2001 کال وروسته لاسته راوړنې بیا ځان منی کی؟
Yeah, as you suggest indeed
هو دا د اندېښنې وړ خبره ده، خو په دوحه کې موافقه یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې ده. د افغانستان حکومت پکې قانوني نقش نه لري او زموږ په نظر د افغانستان د خلکو سره هم مشوره نه ده شوې. ډیرو برخو کې کمی شته، خو ښه خبره دا ده چې د سولې د خبرو پر لور ګامونه اخیستل کیږي او دا ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره خبرې کیږي. فکر کوم همدا خبره ټولې نړۍ ته مهمه ده. اجازه راکړه چې زه درته د اروپایي اتحادیې نظر څرګند کړم. موږ په سولې باور لرو، په دې هیله یو چې د سولې مذاکرات هر څه ژر پیل شي. په دې اړه ځینې ګامونه اخیستل شوي چې په کابل کې یو شکسیز مذاکراتي ټیم جوړ شوی چې د سولې لپاره حکومت لیوالتیا څرګندوي او ډاکټر عبدالله لخوا هم تایید شوی دی. دا جدي موضوع ده، خو د بندیانو آزادول د موافقې برخه ده او په ډېر دقت باید عملي شي.
All right, you mentioned the government. Let me come back to this.
تاسو د حکومت په اړه سیاسي جنجالیات کو موږ پویګو چې اروپایي اتحادیې په دې ورستیو کې د افغانستان سره په میلیونونو ډالر بشري مرسته وکړه، خو اروپایي ټولنې تیر کال سپتمبر کې د جمهوریت ریاست ټاکنو د لپاره 8 میلیونه ایرو مرسته کړې و. تر اوسه د همدغه ټاکنو جنجال روان دی. د قدرت د لپاره جنجال دی، ډاکټر اشرف غنی د انتخاباتي کمیسون د خوانه ولسمشر اعلان شو. ډاکټر عبد الله خپل حکومت اعلان کو پښتنه داده چې اروپאי اتحادیه په دې وضعیت کې څه تمه لري چې د چا سره به همکاري کوي؟ فکر کوي چې د اشرف غنی سره د یو مشروع ولسمشر په توګه همکاري ته دوام ورکړي که څنګه؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. تاسو خمه طرح کړه، اروپאי اتحادیه د ټولو دولتونو سره یو ځای د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر سره کېدو په وخت ټاکلو منطقي شرایطو او مسؤلیت لپاره ګډ کار کړي. مونږ یې سیاسي، تخنیکی او مالی مرسته کړي ده. خدا چې مونږ به ګوندې د دې کار په خیمانه یو یا پرې خپه یو، زما جواب ټولو ته نه دی. مونږ په دې رامنځته شوي سیاسي جنجال خپه یو، خو هیله من یو چې دوی د اساسي قانون په چوکاټ کې یو سیاسي تفاهم ورسیږي او د جمهوریت اصول وساتي. مونږ د اسلامي جمهوریت ملاتړ کو او ځکه خو مود ولسمشرۍ لټاکنو ملاتړ وکړ چې په دې کې اساسي قانون او د تیرو 19 کلونو لاستراوړنې شامل دي.
So if the Taliban become a strong part of a
فکر کوي که طالبان د افغانستان پر راتلونکي رهبری کې نقش ولري، اروپאי اتحادیه به د تیر په څیر خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکړي؟
خدا ټولی خبرې د افغانانو مذاکراتو پورې تړاو لري. کچرته په مشترکو اصول او ارزښتونو باندې موافقه وشي چې مونږ پرې ترننه بحثونه کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اصول او ارزښتونو سره مشترک ګڼلي، نو به ګورو چې د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې کومې خبرې نهایی کیږي. که د خبرو نتیجه کې دا ارزښتونه حفظ شي، څرګنده ده چې مونږ به کومه ستونزه ونه لرو او خپل مرستو او همکاریو ته به دوام ورکړو. او که د خبرو نتیجه بل ډول وه، موږ به حالات او وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د هم په افغانستان کې د روان سیاسي حالت په اړه مرکه. د افغانستان د پخواني اجرایي رئیس عبدالله د دفتر نه تخویل دي چې د دوی ټیم په یوه داسې طرح کار کوي چې دا را روان سیاسي جنجال پرې حل شي. همداشان د سولې د عالي شورا د جوړېدو په حق هم بحثونه کیږي. موږ د ثبات او همپالنې د ارشد غړي او د روزګان د پخواني والي امیر محمد اخونزاده سره مرکه کړې ده.
محترم امیر محمد اخونزاده صاحب، د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم په یوې داسې طرح باندې کار کوي چې د سیاسي بحران ور باندې حل شي او د سولې د شورا د جوړېدو په باره کې هم وایي چې بحثونه روان دي. زه غواړم زبنګ اوریدونکو په دې باندې پوه شي چې دا بحثونه په کوم ټکو باندې روان دي. څه شی اضافه کیږي په هغه پیشنهاد کې چې جمهور رئیس اشرف غنی ډاکټر صاحب عبدالله ته پیشنهاد کړی دی؟ یو پیشنهاد د سولې د شورا ریاست دی او بل ورته ویلي دي چې دای به د جمهوری ریاست د مرستیال پروتوکول هم ولري. تاسو څه فکر کوئ؟
کور تاسو ته او استاذ دلار څه ټول اوریدونکو ته اولیدونکو ته خپل سلام احترام وړاندې کوم. پر موږ پر دې یو طرح باندې کار کوو چې هغه طرح جامع وي او موږ وکولای شو چې ډاکټر صاحب عبدالله د صلح دپاره یو داسې د ساورد لا سره وړو چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره قابل د قبول وي. خو تاسو په دې باندې خبر یاست چې د صلح دپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی یو انحصاري حالت راخیستی او څو مرمخ کې د سولې په نامه وزارت جوړ کړي. د سولې د سولې ته د پروژې او د یو یو د ساورد په سترګه نه، بلکې د پروژې په سترګه کتله او په صلح دپاره ډېر خندونه ایجاد کړي. نو اوس موږ پر ډاکټر صاحب پر یو داسې طرح باندې کار کوي د د ټول ټیم همکاران چې هغه یو جامع طرحوي او وکولای شي چې هغه صلح ته د صلح د فار لار پیدا کی او په صلح کې خود اختیار ووسیږي. ډاکټر صاحب عبدالله په اول ورځ چې انتخابات کې درېدل او په اول ورځ یې ویل کزه ولو کڅ زم ری جمهور سم یو ورځم زما د ریاست جمهوریت وی، خو د صلح زما پر ریاست جمهوریت په سکول راځي، زه د صلح د فار قرباني ورکوم. نو د ډاکټر صاحب سره د صلح کاملن او با عزت اراده ست، نو په لحاظ پکار ده چې د خپل ارادي سره سم یو داسې طرز عمل یو داسې طریقه او برنامه جوړ کړي چې هغه وکولای شي چې دنیا ته او قابل د قبول وي افغانان ته، او وکولای شي چې صلح په افغانستان کې راسي. داسې یو طرح نه وي چې هغه په نامه د وزارت وي، څو ځای د صلح پروسه ویشل سوي وي او انحصار وي د رئیس جمهور په لاس کې، خو د صلح پروسه باید د صلح ریاست کاملا د ټولو واکونو سره او د ټولو مسایلو سره جلا ریاست اوسیږي. ام چې نور مسایل هم په دې کیسه چې هغه طرح کې ځایږي وروسته به بیا د طرح محتوا ټولو افغانانو ته او تاسو ته په انشاءالله موږ په لاس کې درکو.
امیر محمد اخونزاده صاحب، منګه داسې اطلاعات لرو چې د ډاکټر صاحب عبدالله سره په دغه طرح باندې چې کار کیږي، په مشورو کې په خبرو کې د جمعیت ځنی غړي مخالف دي. منګه غواړو اوریدونکو په دې باندې پوښی چې دا اختلاف په چی شکل ډاکټر صاحب عبدالله سره غواړي او دا د جمعیت غړي سره غواړي.
شکر. دا خو د ډاکټر صاحب عبدالله سر خو یو افغان شمول او د ټولو افغانانو یوازې د جمعیت د تنظیم رهبری ګن نو ور سره، بلکې ډیر لوی لوی احزاب د ډاکټر صاحب عبدالله پر شاوخوا را ټول. ډاکټر صاحب عبدالله یو محور او وسم محور دی، نو یوازې خو موږ نسو کولای چې ډاکټر صاحب عبدالله په د شورا اصول عالی شورا کې راشي او وکولای شي چې صلح وکړي، او موږ هم ورسره همکاري پدې کې او ان شاء الله د په وجود کې صلح وینم. ان شاء الله دا شي اختلافات عمومي عمده اختلافات موجود نه دي، نظري اختلافات به ته بنوي، خو یوازې د مسایلو د حکومت هم دي. موږ خو دیواز خو ډاکټر صاحب اشرفونی خو تاسو پوهیږي چې په انتخاباتو کې ډیر مشکلات و. انتخابات خو په افغانستان کې او خاص ګټون کوي نه لري او ډیر په کمه فیصدي و. نو دلته خو ډیر احزاب دي. دا د موضوع اصلي دلته دومره موضوع هغه د حکومت چې څنګه وکولای شو چې موږ په نو حکومت په کومه پیسدی په کوم شانو کې چې هغه د احزاب د فاره یا د افغانستان د نور او خلکو د فاره چې یو شمول حکومت نه جوړ سي، او دا حکومت ټول احزاب په دې صلح کې راشي شکیل کو او ټول وکولای شي چې واځي حکومت د یو سړي پر لاسم تمام نوي او صلح د فاره ډاکټر صاحب عبدالله ته یو لاسم خلاص پاتې سي. نو ان شاء الله هغه اختلافات اومده نه دي، سرسری دي، نظری دي. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې هغه به ډیر ژر حل سي او السوی دي تر ډیره حد پورې، او هغه موږ دوستان دي خاص مشکل نسته. زه بیخي په کاملا د ډول باندې تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ کوشش کوو چې د دای لوی لوی احزاب دي او لوی لوی سلسله د ډاکټر صاحب عبدالله سره په هیڅ وخت کې موږ نه غواړو چې په دې مابین کې مشکل پیدا شي، او دا مشکل حل دی او پر دې طرح باندې هم کار کوي چې څونه فیصدي حکومت موږ واخلو. یوازې خو ډاکټر صاحب اشرفونی حکومت نه دی وړی او نه د حکومت دی رژیم کېدلای شي. د حکومت معنوا به چی شي، بڼه به په سره کم وي. هغه ډیر هغه موضوعات چې ډیر ژر به تاسو ان شاء الله په لاس کې درکول شي. خو همدغه مسله هم د افغانستان خلک وصول هیته ضرورت لري. ډاکټر صاحب عبدالله چې نه تفزری وکړ، هغه د صلح په خاطر کړی ده، نه د دې په خاطر کړی ده چې اشرفونی حکومت وړی دی او د حکومت ټول افغانان ته د قبول وړ دی، بلکې د ډاکټر صاحب نه تفزری یا 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 او سلمندی او پدې کې هغه د صلح د پاره د قرباني او د قرباني کې موږ کوشش کوو چې ټول ورته ورکو. خو زموږ خپل حقوق چې دي، خپل حق چې په حکومت کې باید ولرو، پر هغه حق باندې مو کاملا خبرې روانې دي او باید هغه ټول احزاب ته ورکول شي. د حکومت څخه باید بیرون څوک پاتې نشي. دا یوازې مشکل موږ د طالب سره باید حل نشي چې بیرونی جنگ دی، بلکې داخل کې یو موټی افغانستان جوړ شي، همشمول حکومت جوړ شي، صلح ته د ډاکټر صاحب په ملاتړ باندې وړاندې شو. تشکر.
امیر محمد اخونزاده صاحب، تاسو په حکومت کې د فیصدی خبره وکړله. حکومت خو په فیصدی باندې نشي جوړېدای قانونن، یو خبره. او بل خبره دا ده چې د ټولو احزاب او حقوق، نو جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د کوشش کوي نوې کابینه جوړوي او هغه کسان به انتخابوي چې د یو مقام لپاره لیاقت او کفایت لري، هغه کده هر حزب او کده هر ډلې وي. نو مشکل چیرته ده؟
تشکر. په دې کې خو شک نسته چې په قانون اساسي کې خو فیصدی نسته. ما مخکې په خپل خبرو کې تاسو ته ویل چې د افغانستان حکومت د ډیرو لوی مشکلات سره تر دغه ځای پورې چې دا کمیسون کې ډېر غلطۍ وي او درغلي وي، او دا کمیسون کې ډېر مشکلات وو، او کمیسون باندې موږ ډېر اعتراضونه وو. شفاش میاشتې ته د دې جنجالونو څخه چې تاسو په جریان کې یاست، د نږدو څخه په جریان کې یاست، ساره یست، دا جنجالونه تر اوسه پورې د حل لاره هم نه ده پیدا کړې. موږ کوشش کوو چې د یو مشمول حکومت په جوړولو سره د حل لاره پیدا کړو، او داسې نه شي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غني په هر حزب کې د ده سړی خوښ وي هغه به راځي. تاسو اوس وګورئ، د ده په خوښه د افغانستان حکومت چلول ناممکنه دي. دا خو چې جنگ دی، دا خوا څه فقر دی په دې وطن کې، دا خوا څه د لوی امراض سره چې هغه د کورونا 19 مرضی د موږ په هغه کې اخته یو، نسی کېدلی چې موږ یو داسې یوازې په یو سر باندې حکومت ولرو. من
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.